افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. په پیل کې له پرې به ظاهرنه خبرونه اورو.
د هلمند مدني فعالانو نن پر طالبانو ژغ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنه ومني. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بېلابېلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند مدني فعالان وایي طالبان دي د لشکرګاه د پارلت ته مثبت ځواب ورکړي. ګڼ شمېر مدني فعالان چې نن شنبه د لشکرګاه د پارلت خیمې ته ورغلل او د هغوی د سولې د غوښتنې څخه ملاتړ وکړ، په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پر طالبانو ږغ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنه ومني. عبدالغفار ساقزی یو له دغو فعالانو څخه دی.
تر هغه وخت پرې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه تطبیق کړې نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. کچیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو. هلته خیمې وو
په لشکرګاه کې د پارلت خیمې یو شمېر غړي چې د پنځمې پروسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وو د ناسم روغتي حالت له امله روغتون ته انتقال شوی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د دغه ولسي حرکت یو ونی پوره سو. د غوی لامې له مخې چې د هلمند والی د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته لیږل شوی دی راغلي چې د پارلت له غړو سره یې لیدلی او د غوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویل دي. د سولې د ټینګښت لپاره د لشکرګاه د پارلت غړو شمېر هر شپه په ډېرې دوی. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی دي. شغلی دورانی ته د عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بېلابېلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې چې ورسره سم مخابراتي شبکو هم خپل فعالیتونه په ټپه درولې دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول سویو مخابراتي انتنونو کې 4 افغان بیسیم، 2 اتصالات او 3 د روشن مخابراتي شرکت اړوند دي. د شغلي نایب په خبره کې څه هم له دې وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په 40 ساعته کې 6 ساعته فعالیت لود، خو په خبره یې چې سی ټول فعالیتونه په ټاپه درولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی د دغو انتنونو سوځول منلي، خو وايي دلیل یې دا دی چې په هر خبره یې چې د یادو شرکتونو مسؤلینو ته لس ورځې مخکې خبر ورکړی و چې فعالیتونه ودروي، خو هغوی ونه منل. وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو له قوله داسې راپورونه خپره شوي و چې وايي وسلوالو طالبانو د افغانستان په 5 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی وو. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو شپنی عملیاتو په نتیجه کې 100 تنه داعش وسلوال وژل شوي او یا ژوندې نیول شوي دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې په درزاب ولسوالۍ کې وسو 3 داعش وسلوال وژل شوي چې یو یې پاکستاني وګړی دی او د دې ډلې 3 ازبکستاني غړي اسیر شوي دي. زه په شغله ازادي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیې کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د دغه وزارت ویاندی ماریا زخروف نن دا خبره وکړه. تر دې یو ورځ دمخه روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته د ډیپلوماټانو د اخراج خبره کړې وه. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو تور لګولې، خو مسکو دا تورونه ردوي. د همدې پیښې په تړاو بریتانیا او د امریکا په ګډون سبا د شلو هیوادونو د یوې اونۍ په اوږدو کې تر 150 ډیر روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وایستل. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریه د څه باندې 200 میلیونه ډالر په ارزښت مرسته وځندوي. دا سپارښتنه داسې مهال سوې چې د ولسمشر ترامپ اداره د سوریه په شخړو کې د امریکا متحده ایالاتو رول له سره ارزوي. پر سوریه د مرستو د ځندولو خبر لومړی ځل وال ستریټ ژورنال د مارچ پر دیرشمه یوه ورځ وروسته لاغ ورکړ چې ډونالد ترامپ ویلي و چې د امریکا متحده ایالات ډېر ژر له سوریه څخه وځي. ډېری نورو امریکایي او نړیوالو رسنیو د مارچ پر یو دیرشمه د امریکایي چارواکو له قبله چې نمونه یې نه دی ښودل سوي د مرستې د ځنډولو د تایید خبر ورکړ. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار موده پای ته رسېدلی په فبروري کې په کویت کې هغه نړیوال ائتلاف ته چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ سوی د 200 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې وه. او د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال په توګه ټاکلی دی. قربان قلی بردی محمدوف د ویلامی په خبرولو سره رسمن خپل زوی سردار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وټاکه. سردار بردی محمدوف شپږ دېرش کلن دی او د روان کال د مارچ میاشت په لومړۍ د رایګیری په نتیجه کې یو ځل بیا د ترکمنستان د پارلمان د حقوقي چارو د کمیټې د یوه غړي په توګه وټاکل سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله.
په هلمند کې د روان پرلات یا تحسن له برخوالو سره ږغېدلی یو چې ځینې یې د نه خوړلو اعتصاب له کبله تر روغتونه رسېدلي.
پر دواړو غاړو باندې ږغ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره وربند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي.
د ولسي جرګې رئیس د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ.
ای کمیسیون مستقل انتخابات قطعا اراده برای برگزاری انتخابات نداره.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې روسیې له دغه هیواد څخه د غربي هیوادونو د څو نورو ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو کاذب تبلیغ بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان قواو څخه وسلې او مهمات رانیسي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون چې ګوند افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وایي، د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه ادعاوې مطرح کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ په خبرې غونډه کې ویلي طالبانو له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو پرې وسلې وپیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافی وایي د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګند دونه ریختینی نه دی.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډیر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي، تاسو پوهېږئ په هغه سطح باندې
ښاغلی کابلوف د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو هدف په افغانستان کې د خپلو وګړو ساتنه او سولې ته د دغې ډلې هڅول بللی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلو د خرڅلاو په اړه اندېښنې مطرح کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د ملي او نړیوالو بنسټونو او اشخاصو لخوا ورته اندېښنې او ادعاوې مطرح شوي دي. له دې وړاندې د اروزګان او فراد ولایتي شورا رئیسانو امیر محمد بارکزي او فرید بختور ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې ځینې خلک په وسلوالو مخالفینو وسلې پلوري، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي د هغو کسانو جرم چې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات خرڅوي له ملي خیانت څخه کم نه دی. د یادونې ده چې د کندهار د تختپل ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نذیر رسولي چې په دې وروستیو کې پر وسلوالو مخالفینو د سلګونو ملو وسلو د پلور نیت درلود د کشفي ځواکونو لخوا ونیول شو. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش بیا وایي د افغان ځواکونو ټولې وسلې سب دی او ورته ادعاوي غیر منطقي ګڼي.
افغانستان ملي اردو او ملي ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي، او هیڅ وخت داسې ګنګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نسته.
له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی اقبال صافی په دې باور دی چې کمزوری مدیریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دښمن نفوس او فساد د دې لامل کېږي چې افغان ځواکونه په وسله والو طالبانو وسلې وپیري. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسله والو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو تبلیغات ګڼي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان د ادعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي بې ځایه او تکراري ده. د دغه کمیسیون یوه غړي ویلي دغه ډول ادعاوې د دې لپاره مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم کابل ته په خپل سفر کې د ویلو لپاره څه ولري. نور حل د وسل وسل پر راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت په تړاو د هغه هیواد وروستۍ ادعا ناسمې او کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم په کېدونکي سفر پورې تړلې بولي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي نو اسلام آباد د دې لپاره چې نوموړی افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ویلو لپاره یو څه ولري دغه ادعاوې مطرح کړې دي. ښاغلی کاظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې دغه هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې د غیداوې رد کړي. دی وایي دوی غواړي چې د پاکستان صدر اعظم یو لاسته راوړنه ولري او دوی لیدلوري سره راشي او د افغان حکومت سره د بحثونه مطرح کړي. زما تمه ده چې کابل ته دغه هیواد د صدر اعظم تر راتګ دمخه افغان حکومت په جدیت فعال ډیپلوماسۍ او کراسنادو سره د غیداوې رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې دي او په سوات کې د دغه هیواد په یوه نظامي اډې حمله هم په افغانستان کې طرحه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالب مشرانو د پټیدلو په تړاو په اسلام آباد کې د دغه هیواد سفارت ته یو شمېر اسناد هم سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویل له وخته مخکې ګڼي، خو یو شمېر رسنیو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د مرستیال زرده شمس په حواله لیکلي چې دوی په دې اړه یو یاداشت ترلاسه کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دی. پاکستان په داسې حال کې دا خبره کوي چې طالب مشران په افغانستان کې پټ دي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د را روانې اونۍ په سر کې کابل ته راشي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه خوشحال خلیل وایي پاکستان له نړیوالو فشارونو او څنګ تکېدو سره مخ دی او په دا شان څرګندونو سره غواړي چې دغه فشارونه راکم کړي، خو په خبره یې اوس ټول په دې پوه شوي چې اسلام آباد د ترهګرو ملاتړی دی او د دغې پدیدې په وړاندې له جدي مبارزې پرته بله لار نه لري.
پاکستان زړه او تکراری ادعا ده، ټول دنیا ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده، هغه واقعیتونه چې دي نن سبا نه پټیږي. د پاکستان بره کې دلته په داخل د افغانستان کې حتی د پولو نه اخوا ته ذهنیت جوړ ده، په نړیوالو سطح یو ذهنیت جوړ سوی ده چې دا تورستانو نه نورو تورستي ډلو نه پکې استفاده کوي. دا خبره نوره بیخي ښکاره ده، نه خلک غولېږي او نه نړیوال غولېږي.
اسلام آباد مخکې تر دې هم په وار وار دا ادعا کړې وه چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د دغه هیواد په ځینو سیمو حملې پلانوي، خو کابل دغه ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې افغانستان د هغو ترهګرو قرباني ده کوم چې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اسلام آباد باید د دوی ټول هغه مرکزونه چې نړیوالې هم اندېښمن کړي وتړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په موجوده ظرفیت سره نسی کولی چې انتخابات پر وخت ترسره کړي. ځینې وکیلانو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د پر وخت ترسره کېدو غوښتنه وکړه. حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي د انتخاباتو کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. د ښاغلي ابراهیمی په خبره کمیسیون له دې پرته چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنو ته واضح ځواب ووایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. نوموړي چې د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل ولسی جرګې د کمیسیون چارواکي له همدې امله د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی و، خو خو په خبرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوی ته په سوالي مکتوب کې لیکلی چې په خپل چارو کې خپلواک دی او لراتګین کار کړی.
صدای مراد ایسب جمهور بشنون
دی ویز مونږه د ولسمشر اجرایی رئیس او هغوی چې په افغانستان کې له دیموکراسي ملاتړ کوي واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون قطعا د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري، ظرفیت نه لري او له خلکو سره په دې اړه تعهد نه لري. نو لدې کابل ان راتګ مونږ محکومه وو او د قانون خلاف بولو.
خلاف قانون اساسي میدانیم.
خغل ابراهیمی دا هم ویل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې ناغېړي ملي خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي او کمشنر سید حفیظ الله شمیا ازادي راډیو ته ویل چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. خو د ولسی جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار او داسې انتخابات ترسره کړي چې د سنزو د حل پر ځای یو بل کړکیش ته لاره هواره کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس بیا وایي دوی د بیلابیلو لوریو نظرونو ته درناوی لري، خو کمیسون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند معزولا دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ولسی جرګې په ګډون ټولو ته د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي دي، خو ولسی جرګه نشي کولای دوی استجواب او یا استیضا کړي. دوی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړو له ولسی جرګې رایه نه ده اخیستې او استجواب په خپله د استیضا لپاره زمینه برابروي، خو هغه د ملت کور دی او هر کله چې دوی غوښتي وي زموږ تخنیکي ټیم چمتو دی چې هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې ځینو غړو بیا وړاندیز وکړ چې د لګښتونو د راکمولو په هدف باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او ولسمشرۍ انتخابات په یو وخت ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د اوس لپاره د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري. د یاد کمیسون ویاند وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې په ګډون له ټولو بنسټونو د تقابل نه بلکې د همکارۍ هیله لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالان وایي چې وسلوال طالبان دي د لشکرګاه پر لته مثبت ځواب ورکړي. په لشکرګاه کې د پرلت یا تحسن د خیمې ځینې غړي چې د پنجشنبې په ورځ یې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و، د ناسم روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي دي. الیاس دایي راپور لري.
د ولسی حرکت په نوم د لشکرګاه د خیمې په ملاتړ ګڼ شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او د وسلوالو طالبانو غواړي چې غوښتنې ومني او د افغان حکومت سره اوربند وکړي او عملاً د سولې خبرې پیل کړي. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسی حرکت د خیمې یوه اونۍ پر کېږي. د شنبه په ورځ د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د پرلت د خیمې تر څنګ په اعتراضي ډول غونډه وکړه او په یو خبري ناسته کې پر وسلوالو طالبانو راو کړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. عبدالغفار اسحاق زی، نظر محمد رودی او احمد شاه جمال ول کچیر د سولې د خبرو په اړه د دوی غوښتنه ونه منل سي یا د حرکت به ولسوالۍ ته هم وغځوي.
تر هغه وخته پرې مشکرار نه کښې نه تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه یې تدبیق کړی نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. که چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو، هلته خیمې وو.
موږ هم د دغه حرکت ملاتړ کوو او پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي. نور دې خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوهدی،
ځکه که چیرې دوی افغانان دي او که چیرې د نورو مملکتو د نور هیوادو ګوډاګیان دي او د دوی مزدوران دي، نو دوی جنگ غواړي. نو په دې اساس باندې دغه زموږ غوښتنه ده.
د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي تر څنګ چیرې چې یوه اونۍ وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل سول، د درول سوي خیمې یو شمېر غړو په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. ویل کېږي د دغه پرلت د اوو غړو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د لشکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د جګړې د دوام په اعتراض کې د لشکرګاه د پرلت یو غړی قیس هاشمي چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې ښه نه دی د نه خوړلو تر اعتصاب وړاندې ازادي راډیو ته وویل تر دې چې په چاودنو کې مري ښه دی چې د لوږې مړ شي.
ما دار ماننه درلوده چې زه به درسم په کلي کې به ستا سره په ګودر او داس وکړم، په تا پسې به جمع وکړم، ستا لاسونه به درمچ کړم، ستا ژره به درمچ کړم، په ښو ته به دې در اورلېدم چې بس دی. دواړه د پردیو لاس پوچاس اوس موږ پوهېږو اجازه نه لري ولا چې د دواړو سره غواړي
د هغه اعلامیو له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر نه رسنیو ته رسېدلي دي راغلي دي چې د پرلت له غړو سره لیدلي دي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویلی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د ښځو د خیمې یوې مسؤولې حسنې احساس ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خوراک ونه کړي چې وسله والو ته د سولې په اړه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه ویل شي.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي او د سولې خبره یې ونه منل نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین مشکل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
هلمند کې شپاڼس کاله کېږي چې جګړه روانه ده. له دې امله په زرګونه کسان وژل شوي او تر دې ډیرو د وجود غړي د لاسه ورکړي دي. د سولې د ټینګښت په اړه د لشکرګاه د پرلت د غړو شمېره هر شیبه په ډیرېدلو ده. تر دې مهاله په ګرشک او نوي ولسوالیو کې هم خیمې درېدلې دي. ویل کېږي سنګین ولسوالۍ کې چې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي ګڼو خلکو د دې حرکت ملاتړ کړی دی. د کندهار په میوند مرکز کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هلمند دغه حرکت ملاتړ غونډې شوي دي. رادیو هلمند
آزادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 21 دقیقې سوې د خبری مجله تر 6:30 بجو دوام کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. خلک غوښتنه کوي چې دغه مخابراتي شبکې د بیرته خپل فعالیت پیل کړي. شریف الله شرافت پر دې ستونزې راپور جوړ کړی.
د ولایت مقام ویاندوس محمد نایاب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه نه انتنونه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ کې لتیرو دوه ورځې راهیسې د بیلابیلو مخابراتي شبکو د سوځولې دي. نایاب وایي چې په سوځول سوو مخابراتي انتنونو کې څلور د افغان بیسیم، دوه د اتصالات او درې د روشن مخابراتي شبکې اړوند دي او په خبره چې دا په سیمه کې هغه مخابراتي انتنونه دي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې فعالیت نه کوه. نوموړي وایي که څه هم له دې وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په څلورویشت ساعته کې یوازې شپږ ساعته فعالیت درلودي خو په خبره چې هغه یې هم اوس ودرولی.
متاسفانه وسلوال مخالفینو په هغه سیمو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي دوی په دغو وروستیو ورځو کې تر نهه پورې د روشان اتصالات او همداراز د افغان بیسیم د مخابراتي شرکتونو پایې چې غیر فعال وې او هلته یې د ډېرې مودې راهیسې فعالیت هم نه درلود سوځولی دي او د دوی د هغو شپږلسو ساعته خدماتو څخه چې په تیرو څو میاشتو کې برخمن وو متاسفانه هغه هم په موږ باندې ودرېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم منی چې د مخابراتي شبکو انتنونه سوځولي خو وایي چې ځکه یې سوځولي د دې په خبره چې د یادو شرکتونو مسولینو ته یې لاس ورځې مخکې خبر ورکړی وو چې فعالیتونه ودروي خو په خبره چې هغوی یې خبرې نه وي منلي. نوموړي وایي چې دغلته ځکه مخابراتي شبکې تړي د دې په خبره چې افغان او بهرني ځواکونه د عملیاتو پر مهال ورڅخه په کشفي معلوماتو کې ګټه اخلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې اوس یوازې سلام مخابراتي شبکه څلورویشت ساعته فعالیت لري چې د هغې د کمزوري فعالیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک وایي چې د مخابراتي شبکو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او پر کاروبار یې سیری ورغوړولی. دغلته هټیوال وایي د مخابراتي شبکو تړل کېدو یې کاروبار په ټپه درولی او اوس ورته لاس تر زنه ناست دي. دوی اوس وسلوالو طالبانو او دولت ته خواست کوي چې مخابراتي شبکې جوړته خلاصې کړي.
پون سره خو ډیر مخامخ یو وروره چې یو چاته ژنګ وروره ټلیفون کار نه کوي سلام هغه رقم دی چې بیخي که سره کار نه
په کاروبار باندې په سلو کې نه نیوي په صدر یعنی ځان مرز لیدلې دی. غواړو باید د دواړو غاړو څخه دا غواړو چې د مخابراتي شبکې خو په دولت پسې داسې تړلې شبکې نه دي چې د دې ته داسې او دغه وسي چې موږ ته خپل ټیم ورشي.
د اورزګان د ولایتي ادارې ویان دغه راز وایي چې پلان لري دغه ستونزه به ژر تر ژره حل کړي او په خبره چې یاد ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې او هغه ورته د حل ډاډ ورکړي.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې ډلې ته له روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده. روسیې د اقدامات د بریتانیا، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې کړې. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای برتانیې د په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 500 کم کړي. دا اقدام د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او د یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیې کې د یو پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور له مسمومیدو راپورته شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا رسنیو ته یو ورځ وروسته لاغې دا بیان استولی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغلته درویش هیوادونو د سفارتونو چارواکي هزار کړل. ورته ویل چې روسیا د دوی شپېته ډیپلوماټان له هیواده باسي. دا هیوادونه تر ډیره د اروپایي ټولنې غړي او د برتانیا متحدان دي. روسي چارواکو ویلي د څلور نورو هیوادونو په وړاندې هم د ورته اقداماتو حق له ځان سره ساتلی. زاخرو وا د شنبې په ورځ ویل هغه برتانوي ډیپلوماټان چې په روسیه کې دي باید تر 500 لک سره کم شي. دا نوموړي په وینا د محل برتانیې په روسیه کې 50 ډیپلوماټان لري چې دا شمېر د هغه روسي ډیپلوماټانو په مقایسه زیات دی چې په برتانیا کې دي. دوه ورځې مخکې مسکو د لویدیځو هیوادونو څخه د تر 150 زیاتو روسي ډیپلوماټانو د اخراج په وړاندې په خپل لومړني عکس العمل کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو او په سن پیټرزبورګ ښار کې د امریکا د کنسلګری د تړلو پریکړه هم اعلان کړې وه. د روسیې او د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیپلوماټیک کړکیچ وروسته لاغې پراخ شو چې د مارچ د میاشتې په پیل کې په برتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول او برتانوي چارواکو پکې د روسیې دولت په لاس لرلو تورن کړ. دا د سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې روسیا او لویدیځ هیوادونه په دومره ګڼ شمېر د یو بل ډیپلوماټانو باسي. برتانیا ادعا کوي چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې د سکریپال او د هغه پر لور برید کې د اعصابو فلجون کې داسې کیمیاوي مواد کاریږي چې یوازې پوځ یې د جوړولو صلاحیت لري. څو اونۍ مخکې چې برتانیا په دې تړاو درویش روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې اخراج کړل، نو روسیې په ځواب کې په ورته شمېر برتانوي ډیپلوماټان له مسکو وویستل. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په نورو احضار شوو سفیرانو کې د استرالیا، البانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولینډ، هالینډ، کروشیا، اوکراین، ډنمارک، ایرلینډ، هسپانیا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، مقدونیا، مالدووا، رومانیا، فنلینډ، ناروی، سویډن، کاناډا او چک جمهوریت سفیران شامل وو. روسي چارواکو د دې هیوادونو سفیرانو ته ویل چې مسکو د دې ټولو هیوادونو په هماغه شمیر ډیپلوماټان له روسیې وباسي چې په کوم شمیر کې دوی تیرونی روسي ډیپلوماټان استل دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګول کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. نور له اسمت څاروان اوري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرک یا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عتیق الله له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، موږ په هلمند کې د روان پرلات له برخوالو هیله کوو چې خوراک پیل کړي. قاسم زواک له دغه ولایت لیکلي، روسیا په لوی لاس وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. روسیا طالبانو ته دوربینداره لوی او وړې وسلې ورکوي. طالبانو د روسیې، ایران او پاکستان څخه مرستې ترلاسه کړې دي. نور الله بارکزي لیکلي که طالبان نه غواړي چې په ولس کې بدنام سي، نو د افغان ولس خبرې دې ومني او سولې ته دې غاړه کښېږدي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په زیاتو شونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اووم څخه تر نهم ټولګیو پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق لیکلی په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بی سیم مخابراتي شرکت انتن کار نه کوي، باید دا مشکل حل سي. عین ستونزه ولی لزابله یاده کړي چې د کلات په خروایانو سیمه کې افغان بی سیم هیڅ کار نه کوي، د غوښتنه کړي چې پیغام یې خپور سي. محمد عیسی د هلمند ولایت څخه لیکلی په هلمند کې د بی وزګاری اندازه ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، حتی د پوهنتون فارغانو ته هم کارونه نه پیدا کیږي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي، د پاکستان د صدر اعظم راتګ کابل ته باید دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د لغوه کیدو سبب سي. توخی له زابله لیکلي چې د کوکنارو نشوهلو ته زه کار نه وایم، په حقیقت کې د انسان وژنه ده. عبدالقدیر تکین لیکلي، حکومت د ټاکنو د نیټې په عدلون بدلون سره هڅه کوي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وخت هم وځنډوي. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل بی پیغام کې لیکلي، خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي چې له جګړې څخه زیات ستړي یو. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. ستر پروخ